دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خرغلاست ویم تخنیکی چاره می رحمت صافی مختوړي نن په کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې دویم ورځ ده په دې ورځ د یاد جرګې د سباندی 500 کاري کمیټو کار روان ده د هموري چینندې پیل د شمال هغې خنړې په یو کال تیریږي چې نه افغان خبريالان د غاڼو نورو ملکانو ترڅنګ د کابل په ششترک سیمه کې وژل شول. دا مو د سر موضوع غانې دي. نور مهم مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه درته اورول کیږي. خبرونه به تاسو ته وروسته خپاره شي. لومړی رازو د جرګې په اړه باندې مسایلو ته. د افغانستان په پلازمینې کابل کې نن د سولې مشورتي لوی جرګې دویمه ورځ ده. په دې ورځ د یاد جرګې د څه باندې 500 کاري کمیټو کار روان دی. پرون د سولې مشورتي لوی جرګې پرانیسته د ولسمشر اشرف غني لخوا وشوه. هغه هیله وښوده چې په دې جرګه کې د سولې حدود معلوم شي او حکومت به د عملي کولو لپاره پوره هڅې کوي. د ازادي راډیو خبريالان د جرګې سیمې ته په لاره دي. په دې اړه باندې بل هغوی نه تازه معلومات اخلو. د افغانستان د سولې لویه مشورتي جرګه په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې په هڅو په اووم سفر کې دی. هغه پرون په اسلام آباد کې و. په داسې حال کې د سیمې د اجماع لپاره د خپلو هڅو خبر ورکړ چې ویل په سیمه کې لا هم اجماع نشته. هغه همداراز په کابل کې له ځینو مشرانو سره کتلی دي او د کابل په مسله کې د اجماع خبره کړې ده. خو د کابل په کابل کې ګڼ سیاستوال له هغې ډلې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د ولسمشرۍ نور کاندیدان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه لري. د ازادي راډیو په مخکنیو پروګرامونو کې مو د جرګې لغړیو سره خبرې کړې دي. له هغې ډلې د ازادي راډیو خبریالې ملالۍ بشیر د نننۍ جرګې په اړه باندې یو مطلب جوړ کړی دی چې نن ورځې به د جرګې په کاري بهیر کې څه پروګرام روان وي. دا بل هغې واورو.
د افغانستان د سولې مشورتي جرګه د غونډې په لومړۍ ورځ ونتوانېده خپل اداري پلاوی وټاکي. د دې جرګې د یو شمېر ګډونوالو په وینا هغه مهال د پلاوی د غړیو د ټاکل کېدو پر سر اختلافات رامنځته شول چې ټاکل سوی و د دې پلاوی ټول اته غړي له دې پرته خپل کار پیل کړي چې د ټاکل کېدو په اړه یې د رایو صندوق کېښودل سي. فاطمه عزیز د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو یوه ده. دې پرون ماښام له ازادي راډیو سره د جرګې د اداري پلاوی د ټاکل کېدو د ځنډ په اړه داسې وویل: تر ویناو وروسته ټاکل سوی و چې د جرګې اداري پلاوی د بیلګې په توګه مرستیالان او منشیان انتخاب سي او وروسته د کمیټو کار پیلېده. خو کله چې د اداري پلاوی د بشپړېدو پر لور لاړل، په انتصابي توګه یې یو ټیم معرفي کړ چې باید هغوی د جرګې مرستیالان او منشیان سوي وای. دا خبره د جرګې د یو شمېر غړو لخوا له مخالفت سره مخامخ سوه او هغوی وغوښتل چې د اداري پلاوی کسان باید انتخاب سي. سولې د لوی جرګې جوړونکو کمیسیون وایي د وخت ځای کېدو د مخنیوي په خاطر پریکړه وسوه چې د جرګې د اداري پلاوي د غړیو د ټاکنې لپاره رای ورنکړل سي. د دې کمیسیون ویاند سید علي کاظمي پرون دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل: له دې خاطر چې لږ وخت ونیول سي او د افغانستان له بېلابېلو قومونو څخه څلور مرستیالان او څلور منشیان په نظر کې نیول سوي وو، په لاس پورته کولو سره له ښه مرغه وټاکل سول. خو په پای کې د کندهار او یو شمېر نور ولایتونو استازو اعتراض وکړ. ښاغلی کاظمي زیاته کړه چې نن د سولې د مشورتي لویې جرګې د اداري پلاوي د غړیو ټاکل کېدو لپاره د رایې ورکولو صندوق ایښودل کېږي.
د ازادي رادیو د خبريالي منلي بشير راپور مو اورید. نن د جرګې د بهیر په اړه باندې لمغ سره معلومات شریک کړل. ورزو کابل ته ناجه صافي د سولې مشورتي لوی جرګې سیمه ته روانه ده په لار ده. خبريالان هم دغه جرګې ته په 12 بجو باندې د کابل په وختو غوښتل شوی دي. له ناجه صافي سره به خبري وکړو. ناجه، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. درته وایي چې نن به څه کیږي؟ که څه هم موږ راپور درلوده چې د اداري هیئت لپاره به ټاکنې کیږي، تاسو تازه څه خبرې کړي دي؟ لودي سره دوی څه وایي هلته؟
د اداري پلاوي د ټاکلو لپاره له غرمې وروسته البته ټاکنې ترسره کیږي. اوس مهال د کمیټو ټاکنې روانې دي. دغه کمیټې 250 او هر کمیټه 200 غړي لري. دغه کمیټو دا مهال انتخابات روان دي. تر 1 بجې پورې به دا ټاکنې خلاص شي او له هغې نه وروسته د مرستیالانو د ټاکلو بهیر پیل شي.
ډیره مننه. درته وایي چې په جرګه کې خبرون د مخالفتونو خبره شوی و. نن آیا هم داسې څه ښکاري؟ ستاسو په نظر مخالفتونه شته که نشته؟ مخالفتونه حل شوي که څنګه؟
بله، موږ د جلدی له غړو سره خبرې وکړې. دوی ویلي چې کوم مخالفتونه چې تېره ورځ د مرستیالانو د غرامي په سر رامنځته شوي وو هغه ستونزې حل شوي، او نن د غرمې وروسته به دغه ټاکنې ترسره کیږي او د ورځې تر پایه پورې به یې نتیجه معلومه شي.
ډیره مننه کوم. ناجه صافي وا په کابل کې لمونږ سره خبرې کولې. له دوی سره به بیا وروسته هم خبرې وکړو. د جرګې په اړه باندې ډیره ته وویل چې نن د سولې د مشورتي لوی جرګې لپاره د اداري هیئت ټاکنې کیږي، او تمه ده چې د دغو ټاکنو پر مهال د 250 کاري کمیټو لپاره مشرتابه پلاوي وټاکل شي، او بیا به دوی د همدې ورځې په جریان کې هم خپل کار کوي. د جرګې د مسولینو په خبره باندې چې دغه کاري کمیټې به نن خپل کار کوي او سبا به بیا د جرګې مشرانو ته خپل راپور وړاندې کوي.
ازادي رادیو د بے طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو ته غوښتم موږ هم د شی بحث کوو چې د سولې مشورتي لوی جرګې لیوې غړي اغلی شینکی کډوخیل سره وغږیږو. فکر کوم چې اغلی کډوخیل ټلیفون بند شوی دی، خو اوس به د جرګې بل غړي ښاغلی شریف الله هوتک سره هم د رابطې هڅه کوو. دوی سره موږ په خوا خبرې کړې و. دوی حاضر و چې له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړي. فکر کوم او د دوی اړیکه رخ شوې ده. له دوی سره به وغږیږو. هوتک صاحب، پروګرام ته ستړي شب خیر راغلی. موږ هڅه وکړه چې له نورو جرګو غړو سره هم وغږیږو. خوش چې تاسو ټلیفون واخیستم. دا راته وایي چې اوس وخت هلته څه روان دي په جرګه کې دننه؟
ډیره مننه. سلام تاسو د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته. د جرګې نننۍ اجنډا مطابق د کمیټو رئیس او منشي وټاکل سول. نو سره د پروګرام دم ګړی تر دې ختم سره د جرګې استاد راغله. د ډوډۍ خوړل او منځو وروسته به د عمومي جلسې د مرستیالانو همدارنګه د منشیانو لپاره په عمومي تالار د جرګه کې عمومي او سري ټاکنې ترسره کیږي. وروسته به له دې نه د جرګې اداري پلاوی سره ټاکل کیږي.
هوتک صاحب مننه. پرون د مخالفتونو خبره شوې وه، اصلي کیسه څه وه؟ تاسو خود نه په جرګه کې وای.
مننه. تیره ورځ کله چې ولسمشر راغی تالار ته او له وینا وروسته رسمي پرانستې، وروسته کله چې جرګه رسمن پرانستل شوه، استاد عبدالرب رسول صاحب د جرګې مشر وټاکل شو. له هغه نه متعاقبا څلور کسه چې په هغه کې مسلم یار صاحب د ولسي جرګې پخوانی مشر ابراهیمي صاحب ور سره حبیبه سورابی او دغه نور کسان د دوی له خوانه معرفي سو او جرګې له خلکو نه دوی د تایید د رای په اساس غوښتنه وکړه. دغه ځای کې و سره چې جرګې خلکو د دوی مخالفت وکوي، ویل چې دا کسان دا کلونه کېږي لسیزې د خلکو په سر باندې مشران دي په ټولو جرګاو کې دا تکراري څېرې دي د حکومت په ډېرو باسو کې دوی تکراراً وظیفې ترسره کړې نو ښه به دا یې چې د ولس له مابین او دغه کسان چې جرګې ته راغوښتل شوي دي دې له مابینه خلک انتقاد خاب شي او خلک رایه ورکړي نو په دغه باندې جنجال رامنځته شو او خلکو سره چې د دغو خلکو مخالفت وکړ
د اوس لپاره راتوي چې د رئیس خو پرون ټاکل شوی ښاغلی سیاف د دم راستیالان او منشیان اوس څوک ټاکل شو کې اوزلی بیا هم راته وایي
نو تر اوسه پورې دغه مرستیالان نه دي ټاکل شوي دغه مرستیالان به له غرمې ډوډۍ نه وروسته ټاکل کېږي د تالار په عمومي جلسه کې به خلک دوی ته رایه ورکوي نو تر اوسه پورې د عمومي جلسې اداري پلاوی تکمیل شوی نه ده فقط یو رئیس ټاکل شوی ده وروسته له غرمې نه به دغه پروګرام تطبیقیږي
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې غړی ښاغلی شریف لات هوتک مننه اوس د دې جرګې له یوې غړې اغلی شینکی کډوخیل سره خبرې کوو کډوخیل صاحب ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست خوشاله یم چې تاسو سره خبرې کوم دا راته وایي چې د جرګې اجنډا خو دا وه چې له طالبانو سره د خبرو په اړه باندې به حدود ټاکل کیږي څه فکر کوئ څومره پرمختګ شوی دی په همدغې یوې نیمې ورځې کې چې کار روان دی د جرګې
باقی ادارے حیات چاکل کی گئی چھ اگر دو بجے پہ انتخابات ہوئی نو خالص خپل نظریات ورکړي بالکل په یو آزاده فضا کې او موږ دغه ټول به مستند کوو یا به اخر ورځ گزارش جوړیږي تر څو پورې
مننه اغلی کډوخیل درته وایي چې داسې ویل کېدل چې دغه جرګه به فرمایشي وي د دولت لخوا جوړه شوې ده څومره د دې خبرې په اړه باندې خبرګونونه په داخل د جرګه کې وکیلان څه وایي د خلکو
ترکیب قومی و ملیتی داشت شاید نظر کنی ولی و جرگی تا اولان دیکھا و چون در عباد سلامان و خود و کاملا نرست نندن بتاسو گوری چنن معاونین او منشان بتا کل کی که حتا منگا دیکھا دیو گروپو چو بگا مهم فشار آود چو میرمان دیو معاون پرواز بانی با دو معاونین بتا کل حق سوار کشو منشان که دوی وان دزیا کشی چو بلاخره بگا و بچه مخام منگتا اتنان آتو چو منگا دو سهم با معاونین با میرمنو ته احساس ورکاو دې خاطر زه فکر کوم چې فرمایشي نه ده کوم چې فرمایشي و پرون بار ټول مجلس سره موافقه کړې و بلکې د موږ انتخابات او نن سهار هم مثلا ریاست ته 5 نفر پدې موږ په سمې چا کې کاندي چارې شو چې دوه مو طرف شو 3 نفر رقابت وکړي او نفر کې برنده شو
او څوک برنده شو تاسو په کمیټه کې مبارک دی اغلی کډوخیل درته وی چې د افغانستان لرو ولسوالۍ فکر کوم خزی راغلی دی سپینګیری خلک راغلی دی هغه له څه پیغام لري د سولې لپاره هغه څه وایي
باور وکړه هم څه مختلف نظریات لري ډېر جالب نظریات لري د کوم راځي د نړۍ په فکر کوم چې دا د ټول اساس نه خواله دومره افغان ولس ذهنان او سیاسي مسایلو کې رسوله چې تاسو ورن شي کول اما د ټول خبر برسره چې ټول هر یو تر خطه تجربه لري او قربان شي وي بیا هم له والګې ته چې په ټول طرف ته ولا شي ټول په خنا نه وي
ډیر زیاته مننه کوم اغلی شینکی کډوخیل د افغانستان د سولې مشورتي لوی جرګي مغړی و د اوس پیو کمیټه کې د مشر په توګه ټاکل شوی دا 25 کاري کمیټه نن د سولې مشورتي لوی جرګي لپاره په کار باندې لګیا شوی دی خپل اداري پلاوی لمړی ټاکلې دی هم دغه کمیټو او تمه ده چې د سولې لوی مشورتي جرګي د عمومي مشرتابه لپاره هم د مرستیالانو همدارنګه د منشي لپاره بنن انتخابات کیږي او اداري پلاوی به هم ټاکل کیږي څو خپل کارونه مخته یوسي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه له فیروزه عزیزی اورو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په داسې حال کې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې حکومت باید له دغه شان غونډو جوړولو او ورته د تدابیر تر نیولو دمخه د خلکو ورځنیو ستونزو او وړتیاو په اړه هم فکر وکړي. د دغه خونی ویان توفیق داوري نن ازادي راډیو ته وویل چې یوه اونۍ رخصت او د کابل د بازارونو تړل کېدلو خصوصي سکتور او د دغه ښار اوسیدونکو ته لوی تاوان اړولی دی.
د دې ترڅنګ چې سوله یوه مهمه او حیاتي موضوع ده، خو د اړتیا وړ توکو ته د خلکو لاسرسي موضوع هم مهمه ده چې باید ورته رسیدنه وسي. دا موضوع ستونزمنه او د اندېښنې وړ ده.
کابل د مشورتي لوی جرګې لپاره په اونیزې رخصتۍ او سختو امنیتي تدابیرو کې دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له همدې امله په بیلابیلو خوراکي او تجارتي موادو بار له 2000 زیات بار لرونکي موټر د کابل په دروازو کې درول شوي چې خصوصي سکتور ته به لوی تاوان واړوي. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې د پکتیا ولایت په ډنډ پټان بندر کې په درملو بار موټرې درول شوي دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مشر نصیر المیر نن ازادي راډیو ته وویل دغه موټرې د قاچاقي او بې کیفیت درملو د وارداتو په تور درول شوې دي.
دا درمل د $1,000,000 په ارزښت دي. زموږ سوداګر یې څرنوالي ته معرفي کړي دي. یوه جدي ستونزه دا ده چې دلته لابراتوار نه لرو، مالونه نه ارزول کېږي او زموږ د روغتیايي سکتور اغېزمن شوی دی.
نوموړي وویل چې په دې کې شک نشته چې بې کیفیته درمل په قاچاقي ډول راوړدیږي، خو زیاتوي چې دا د عامې روغتیا وزارت لخوا د راجستر شویو درملو موچرې دي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې چې ازادي راډیو ډاټ کام ادرس ته لوستلی شي. اوس بورشو نړیوالې موضوع ته. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل په یو ویډیو کې څرګند شوی دا چې په ویډیو کې څه ویلي او دا ویډیو په کوم ځای کې جوړه شوې. د معلوماتو لپاره راسره په سټوډیو کې ملالۍ بشیر ده. بشیر، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. اداره ته وایي چې دغه ویډیو چیرته خپره شوې او څه ښکاروي؟
مننه ستانک زای صاحب. یاده ویډیو چې د دوشنبه په ورځ د داعش ډلې پر وی پاڼه خپره شوې ده، د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ښکاروي. په دې ویډیو کې درې مول وهلي نارینه هم ښکاري چې د خبرو ته غوږ نیولی دي. په ویډیو کې ښکاري چې بغدادي ورو خبرې کوي او وایي چې داعش ډله به د دې ډلې د جګړه مارانو د وژل کېدو غچ واخلي. دی وایي چې د دې ډلې عملیات تلویدیت پر وړاندې یو اوږده جګړه ده. بغدادي هم داراس په سریلانکا کې تر 2500 زیاتو کسانو د وژل کېدو په اړه هم ادعا کوي چې دا حمله د باغوز د غچ اخیستلو په هدف سوی وي. د آنلاین فعالیتونو څارونکو امریکا میشتي ادارې سایت انټلیجنس ویلي چې په دې ویډیو کې بغدادي په باغوز کې د جګړې د پایلې په اړه هم خبرې کوي. دا جګړه په سوریه کې د داعش په آخري مرکز کې ورسته له هغه پای ته ورسېده چې باغوز د امریکا په ملاتړ ځواکونو لاسته ولوید. ستانکزی صاحب، د یادونې وړ ده چې پر ویډیو خپره شوې نیټه ښیي چې په اپریل میاشت کې ثبت شوې ده، خو د ویډیو کاروالی او نیټه یې نه دي تایید شوي. دا څرګنده نه ده چې دا 13 دقیقې اوږده ویډیو چیرته جوړه شوې ده. د امریکا په ملاتړ عراقي ځواکونه د بغدادي په لټه کې دي.
مخکې له دې چې دوم پوښتنه وکړم، د پخوانۍ ویډیو چې په موسل کې په یو جماعت کې فکر کوم خبرې کړې وي، نسبتا ځوان ښکاري، د ګیرې تور او اوسې ګیره رنګ کړې غوندې ښکاري. دغه ویډیو ما مکتله، په دې اړه باندې څه ویل شوي دي چې څومره تغیرات په ویډیو کې راغلي که څنګه؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویند ویلي چې جیاد وزارت په دا ویډیو وارزوي او استخباراتي ټولین ته به اجازه ورکړه چې کاروالي یې تایید کړي. د زیاته کړې ده چې امریکایي تلاف به یقیني کړي چې داعش ډله له تلپاتې ماتې سره مخامخ سي او ماته پاته مشران به له عدالت سره مخامخ کړي. البغدادي او 23 کلن دی او تیر ځل لکه تاسو چې ویل په 2014 کال کې د عراق د موسل ښار په النور جومات کې په یوه ویډیو کې راڅرګند شوی وو. د هغه مهال د وینا پر مهال د اسلامي خلافت اعلان کړی وو. په وروستیو کلونو کې یو شمېر راپورونو د ده د ټپي کېدو یا وژل کېدو خبر ورکړی وو.
ډېره زیاته مننه کوم علي بشیر، به راسره خبرې وکړلې. وی ویل چې د اسلامي دولت په نوم د یوې وسلوالي سختریزي ډلې مشر چې ابوبکر البغدادي نومیږي په یو تازه ویډیو کې راڅرګند شوی دی او ویلي دي چې د خپلو جګړه مارانو غچ به واخلي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راديو ته غوګیاست. نن د اپریل 13 ده، پوره یو کال مخکې په همدې ورځ په کابل کې په شاشدرک سیمه کې یو خونړی چاودنه وشوه. په دې چاودنه کې چې هدف یې افغان خبریالان او د ګڼو ملکانو ترڅنګ نه افغان خبریالان وژل شول او ځینې نور ټپیان شول. په وژل شویو خبریالانو کې د ازادي راډیو درې ځوان خبریالان سباون کاکړ، عباد الله هنانځای او محرم درانی هم شامل ول. د ازادي راډیو به نن په دې اړه باندې ځانګړي رپورټونه تاسو ته ولري. تمه ده چې د ازادي راډیو په کابل څنګه کې به نن په دې اړه باندې غونډه هم وشي، په هغې اړه باندې به هم تاسو ته راپور خپور کړو. خو اوس به کابل ته ورشو. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي او راسره به غږیږي.
خونړی دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره تور ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې وژل شول. سباون کاکړ، عباد الله هننزی او محرم دورانی د ازادي راډیو درې همکاران چې په وینو سره جسدونه به خوري شوي وي، خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدې ورځ یعنی د ثور لسمه د کابل په ششدرک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې وژل شول.
محترم اردن کوز مردی و نیخ پرونه پر همدیز پای ترسیری تربیه چیز سباون کاکر ستاس و درانه حضور ده حضریرم ده خدای پامان.
دیرش کلن سباون کاکر ده ازادی راژیو ویدیو جورنالیس او ده لوب و لمیدان ورزشیخ پرونه چلون که و ده واده کرده و یو زوی در لود چه تر وجل که دو و چو رزی و روسته زامن جوده شول. سباون کاکر لازادی راژیو سالا پینزه کال کار کرده و.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه پر ورځ د ازبکستان پایتخت تاشکند کې د سیمې هیوادونو د همکارۍ کانفرنس کې
و. ویش کلن عباد الله هننزی د زهرو د کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلون کې و. لواده یو کال تیر شوی او ماشومان نه درلودل. د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړی او خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاري موده وغځوي. هاو محرم دورانی چې تازه د ښځو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمې نړۍ خپرونې د جوړولو دنده ورسپارل شوې وه چې مرګ د لومړني خپرونې جوړېدو ته هم پرېنښوده. نوموړی د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي د دریم کال محصله وه. دورانی بویل دا غواړي د اسلام سپېڅلې ماهیت نړۍ او خلکو ته وښایي، نه هغه څیره چې تورستاني نړۍ ته وښایي. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال په تیرېدو سره لا هم د دوی درد نه دی کم شوی. د ځواني مرګ سباون خسر وویل چې د نوموړي د هغه یوې واقعې کیسه وکړه چې هندوستان ته په تیاره کې سپاره وو.
یاره که هندوستان روان کده بودم به مجرد
دیوای دوی می چې کله هندوستان ته استولیو نو کله چې په تیاره کې سپارش ول او تیاری لزمه کې ارتفاع ونی ولا، نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی چې د خپل پلار خواته می ورزو. ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی، نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللی دی او بیا ناراضی
اسمانو رفته بش.
د یوازې ځواني مر کاکړ له هنانځي او محرم دورانی نه و چې د دې خونړۍ او چاودنو ښکار شول، بلکې د نورو بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان هم د دې کاروان غړي وو. په همدې ورځ په خوست کې د بي بي سي خبریال احمد شاه هم د نامعلومو وسلوالو له لوري په ډزو وژل شو. د ځواني مر هنانځي میرمن فرشته هاشمي هنانځي وایي په خپل کور کې هر کله چې د هنانځي پاتې شیانو ته ګوري غم یې زیاتېږي. دوی دا کمیس چې تل به اخوس د کمیس رډیره مینوه دغه هغه تر دي چې تل به ورنه استفاده کوله. څه چې به ډیر زوروي هغه د هننځي بیلتون دی. هغه نه وازی زما د ژوند ملګری او هغه می بهترین دوست او درا ساتونکی او داسې کس چې هر وخت به می د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت ما هر شیبه ډیر زوروي. دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یادو وژل شویو خبریالانو اتساوکۍ هماغه سي تشه پرتې دي او مرګونه ګرد په پروت دي او د همکارانو له ذهن لا هم د تیر کال د تور ورځ نه دی وتلی. د پښتو برخې نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده. لا هم مانن هم دغه ورځ په خاطر باندې د خپل فیسبوک باندې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په همدغه ورځ له موږ جدا شول نه هیریدونکي دي. سباون کاکړ، عبادالله هننزی او فرشته محرم درانی
د دې ترڅنګ نن دلته په کابل کې د افغان خبريالانو یوې ډلې هم دا ورځ ون مانځله. دوی په یوې اعتراضي غونډه کې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی همداشان وویل چې باید تخکیل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. او ستانکزی صاحب، نن د ورځې په جریان کې به د دې نهو لسو خبريالانو یاد غونډه د ازادي راډیو په کوربتوب او همداراز د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په کوربتوب باندې یاد غونډه به جوړ شي. دا غونډه به د مازیګر په 15 بجو باندې وي. په دې کې به هم بیلابیل اړخونه برخه ولري، بیلابیل خبريالان به په دې کې خبري وکړي او دغه یاد به تازه کړي. بلې سنګزیس،
ډیره زیاته مننه کوم. اکرام الله اکرام له کابل له موږ سره خبري کولې. د سباون کاکړ، عباد الله هننزي او فرشته محرم دراني او همدارنګه د شپږو نورو افغان خبريالانو د وژل کېدو د تلین په اړه باندې له موږ سره معلومات شریک کړل. وی ویل چې یو کال د ششترک له خونړې پیښې چې د اپریل په 13مه تیر 2013 کال وشو، یو کال تیر شو او یو کال کېږي چې ځوان افغان خبريالان، نه ځوان افغان خبريالان نور له رسنیو سره نشته. سباون کاکړ، فرشته محرم دورانه او عباد الله هننزی د ازادي راډیو درې ځوان خبريالانو چې وژل شوي او یاد تل له موږ سره پاتې دي. اوس به هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبر کړو.
ستاسو له پیغامونو
شاهزاده نابینه ایم د کونړ ولایت څخه د ازادي راډیو د پیغامګیر خپرونې ته پیغام وړاندې کوم. دا چې په کونړ ولایت کې د پیج ولسوالۍ په چپه دره کې د طالبانو او د داعش په خپل مابین کې سره شخړه ده، هلته سره نښتې دي. نو د هغه سیمو خلک بېچارهګان کړي په سر کړي دي او په طرف د ولایت را روان دي. نو زما د ټولو انجوګانو د موسساتو نه او د دولتي چارواکو نه مې غوښتنه دا ده چې زر تر زره د دغه بېواز خلکو لاسنیوی وکړي. دا چې په خیب لخوي سرتو سرونه د خپلو کورونو نه راوتلي دي یو جوړه جامو سره، نو زما غوښتنه دا ده په موسساتو غږ کوم چې د دغه ورونو سره زر تر زره کومک وکړي. السلام علیکم، شهزاده نابینا یم.
زه عبدالعزیز خاطرې زی تاسو ته دا پیغام فرزم چې د روژې مبارکې د میاشې په را رسېدو سره ټولو هټیوالو خصوصا بیا د شنو شیانو او دوکاندارانو ته دا توقع او امید لرو د روژې مبارکې په برکت دغه خپلو مشترانو سره تاسو خولت وکړي چې ګرد خلک غریبانو مسکینان دي باید چې هسې ونهسي چې ګرده درڅخه ازار چې ګرده باید چې درڅخه خوشحالۍ او شی په پوره قیمت ورکړي. وسلام.
لوګر ولې د اجر ولسوالۍ سره تماس کړم. لوګر ولې د اجر ولسوالۍ سړکونه خام دي او خلک ډېر له مشکلو سره مخ شوي شي. یو ورته بل ولې ته مېزان نیغرات او بس نیغرات او هغه پلار کې مرسي او چې لوګر ته اورل تل طالبان نشي اجازه ته اورل وغه تل لانجې دا موږ له اشرف غني سره داخله کې کوم کې یو لاره په حق کې. او سلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې او همدارنګه په ازادي رادیو ډاٹ کام باندې د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ توګه د نړۍ په هر ځای کې چې یاستې هم اوریدلای شئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:00 او 23 دقیقې دی. د پروګرام د نور برخو لمعرفي مخکې به تاسو ته د ازادي رادیو د زینو دایمي اوریدونکو لاند را لګلې سمسونه وایم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو غانو اوریدونکو د ازادي رادیو د اس ام اس 1313 پروګرام لپاره ځینې لاندې سمسونه را لګلې دي. لاغې ډلې شفی جان زدران د نادر شاکوټلو سوالې خلې کړې دي. د ولسترګي د جرګې ته دي خدا افغانانو نفاق د سولې لمړی خند ده. برات خان اسحاق له هلمند لیکلې له بولان چې لوی جرګه د سولې د پاره خبر پرمختګ ده چې طالبانو هم پکې ګډون کړی وای. صفی الله صفدر له کابل لیکلي هر ګام چې د سولې او ثبات لپاره اخستل کیږي د ستایلو وړ ده.
دفتانی په نوم یو چا لیکلی د لوی جرګې غړي باید به طرفه ډول حکومت ته د سولې رښتینی مشوره ورکړي. ځینې نور بیا د جرګې مخالف هم دي. کارمل لشکرګا لیکلی په کابل کې چې کومه جرګه جوړه شوې دي ته باید انتخاباتي لوی جرګه وویل شي نه مشورتي جرګه. تازه خان سمسور د ننګرهار لیکلی مشورتي لوی جرګه نمایشي ده او ولسمشر غواړي د دې جرګې له لارې د ځان لپاره کمپاین وکړي. تاسو هم کولی شئ د افغان بي سي مات سوات لس له لارې د ازادي راډیو همدغه پروګرام ته چې لنډ لیکلي پیغامونه به وایو خپل لنډ لیکلي پیغامونه په واضح توګه باندې راواستوي چې ستاسو له نوم سره یو ځای د موږ لخوا ولوستل شي.